آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونې په فایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
هلمند ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په مهال په لښکرګاه کې درې توغندي ولګېدل. متحده عربي امارات وایي چې پاکستان ته د $6 میلیارد عاجل پور پور کولو غور کوي. او تیره ورځ په امریکا کې د یهودو په یوې کنیسې کې د 1200 وژل شو عبادت کوونکو په احترام نن د امریکا په دولتي ودانیو باندې ملي بیرغ نیمځوړندې و.
د خبرونې اوریدو ته مزه نو شباشنا هر کله ویم. نن د یکشنبه ورځ د عقرب د میاشتې شپږمه د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې له 28 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. یو شمیر خلک هغه سروې ردی چې وایي په افغانستان کې نیمایي افغانان له رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه په سروې باندې ځواب نه کیږي ځکه چې وضعیت دقیق تحقیق لپاره مساعد نه ده.
خوست کې د نجونو د زده کړو له بهیر سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده.
ښځې ته تعلیم ته ډېر ضرورت لښ کې نه سړی نه ښځې ته ډېر ضرورت ده.
خبرونه کې د سوری په اړه د ترکی، روسیې، فرانسې او آلمان د مشرانو په غونډې هم راپور لرو. درنو اوریدونکو دا ټول وروسته اوري او زرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د هلمند د ولایت مرکز لشکرګاه ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال د سختو امنیتي تدابیرو باوجود په لشکرګاه کې درې توغندي ولګېدل. د هلمند د پولیسو وایان عبدالسلام افغان عوایین شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې دا توغندي د لشکرګاه د ښار د درېمې حوزې اړوند سیمه کې لګېدلې دي. د هلمند یو امنیتي مقام امریکا غږ ته وویل چې یو توغندی د جمهور رئیس اشرف غنی د غونډې له ځای نه 1 کیلومتر په فاصله کې د بوست هوټل د هلمند سیند طرف ته لګېدلی دی. بل توغندی د هوایي ډګر سره ولګېدو چې د شپږمې حوزې په سیمه کې واقع دی. او درېیم توغندی د عینکو په سیمه کې چې د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه د ښار سرحد سره پرته ده لګېدلي. د ار په مطبوعاتي بیان کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس په لشکرګاه کې د ولسی جرګې د دوو وزیر شوو کاندیدانو سالم محمد اڅکزي او جبار قهرمان د کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. اشرف غنی د هلمند خلک مخاطب کړل او ویل
د هلمند امنیت په ټول هلمند کې اوسي. جنوبي هلمند کې وځکه سوي، شمالي هلمند کې لویه لاره لرو او د تجمنه ده چې باید مخکې لاړ شو. اما زه غواړم ټول نه
هغه دا سفر په داسې حال کې وکړ چې طالبانو له تیرو دریو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې د تلیفوني شبکو پر فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي دي. د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخابات تقریبا بشپړ شوي، په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یونما نن د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له مسؤلینو نه وغوښتل چې د انتخاباتي پروسې د اعتبار او وقار د خوندي ساتلو په خاطر باید د شفافیت خیال وساتي، خصوصا د رایو د شمیرلو او د نتایجو له اعلانولو نه مخکې د رایو د جمع کولو په وخت باید احتیاط وکړي. د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په هیواد کې د هوا د چټلۍ او کثافت او ټولنیزو ستونزو له امله په هر دوو افغانانو کې یو تن دماغي ناروغي لري. د افغانستان د مالی وزارت نن د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې حکومت د تیرو 14 کلونو په موده کې د یو شمیر شخصي شرکتونو د عمومي عوایدو له بابته 95% کې د مالیجاتو جریمې معاف کړې دي چې مجموعي ارزښت یې $150 میلیون ته رسېده. په داسې حال کې چې پاکستان په عاجله توګه د خپلو خارجي پورونو د کلنی سود ادا کولو او د حکومت د چلولو لپاره پیسو ته اړتیا لري، د متحده عربي اماراتو چارواکو ویلي چې هغه هیواد ته د $6 میلیارد پور پور کولو باندې غور کوي. له اسلام آباد نه د خبریال ایزګل ریپورټ خلاصه اشق الله رحیم زوی تاسو ته دراوړی.
چین پلان لري پاکستان ته بلاوه زمرست ورکی خدایینی دی ویلی چې د بخششي مالی مرستې به څومروي. چارواکي همدارنګه وایي د اسلام آباد په غوښتنې عربي متحده امارات هم پاکستان ته د شپږ میلیارډ ډالرو پورې مالی مرستې ورکوي. د دغه مرستو د اعلان وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سعودي عربستان ته تللی و او د هغوی نه هم د شپږ میلیونه امریکایي ډالرو مرسته اخیستې ده. د عمران خان حکومت دغه پیسو ته سخت ضرورت لري، ځکه په دې پیسو به په مرکزی بانک کې کافی اندازه پیسې ولري او وبکړی شي چې قرضونه په خپل وخت ورکړي او د وارداتو لپاره هم پیسې ولري. د پاکستان ملي اقتصاد په قرضو کې ډوب دی. حکومت تقریبا 2.5 میلیارډ امریکایي ډالرو ته ضرورت لري چې وکړی شي په کور دننه او بهر چاره پر مخ پیوسي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
زمونږ د واشنگتن نوري یو ټوپکوالا د شنبه په ورځ د امریکې د پیټسبرګ په ښار کې د ټری اف لایف په نوم د یهودیانو په یو سیناګاګ یا کنیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې وکړې. یو لس کسان یې وژل او څلورو پولیسانو په شمول شپږ کسان زخمیان کړي دي. پولیسو د رابرټ بویرز په نوم 64 کلن حمله کوونکی نیولی دی. ټوپکوالا چې ډزې کولې نو دا نارې هم وهلې چې ټول یهودیان باید مړه شي. دا امریکا په تاریخ کې پر یهودو باندې تر ټولو غټه مرګانې حمله ګڼل کیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون حمله غندلې او امر یې کړی چې د امریکا پر دولتي ودانیو باندې د نن د امریکا ملي بیرغ نیم ځوړندې. په روانه هفته کې د سریلانکا د جمهور رئیس سیریسینا لخوا د هغه هیواد د صدر اعظم رانیل ویکرمسینګي د برطرفه کولو نه وروسته د پیدا شوي سیاسي بحران ساحه پراخه شوې او د جمهور رئیس او د پارلمان ترمنځ تشنج زیات شوی دی. په امریکا کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصې ته چې زیبا خادمی لولي.
د سریلانکا د پارلمان رئیس کارو جایا سویریا نن د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې د معزول شوي صدر اعظم رانیل وکرمی سنگی حکومت په رسمیت پیژني او د سریلانکا پخوانی جمهور رئیس ماهندل راجا پاسکی چې جمهور رئیس سریسینا د نوي صدر اعظم په توګه نومولی دی په رسمیت نه پیژني. د پارلمان رئیس وویل چې معزول شوی صدر اعظم اوس هم په پارلمان کې غوڅ اکثریت لري. جمهور رئیس ریسینا د نومبر په 14مه یو ناڅاپه صدر اعظم د خپل کابینې سره یو ځای برطرف کړ او پخوانی جمهور رئیس ماهندا چې د سریلانکا په کورنی جنگ کې د زرګونو تاملانو په وژلو تورن شوی دی د صدر اعظم په توګه وټاکه. ټاکل شوی صدر اعظم د شنبې په ورځ ژمنه کړې وه چې د خپل څوکۍ نه به تیر نشي او د پارلمان په همکارۍ به خپل رسمي دندې پر مخ بوزي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
په عین وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر ټولو خواو باندې غږ کړی دی چې د سریلانکا د اساسي قانون د روحیې سره سم رفتار وکړي، قانوني مراحل طی کړي او د تشدد نه دې ډډه کوي. یوې مشهورې آیرلندي سندرغاړې شینید اوکانور چې د اکتوبر په 19مه اسلام قبول کړی و د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل نوم شهدا ډیویډ تاړولی او ویلی دی چې اسلام ته مخه کول د هر هغه هوښیار کس د ژوندانه د سفر طبي لار ده چې د الهیاتو ته مخه کړي، ځکه چې اسلام داسې یو سپېڅلی دین دی چې احکام یې د نورو مقدسو سماوي ادیانو د احکامو مطابق دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د اروپای ټولنې او یو فرانسوي بنسټ سروي ښیي چې په افغانستان کې نیمایي افغانان له رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه درته رپورټ لرو. لږ وروسته یې اوري. ولسمشر غني نن هلمند ته د خپل سفر پر مهال د دې ولایت د امنیت لپاره د افغان قواو د تجهیز خبر ورکړی. دغه راز ولسمشر غني د اوبو د مدیریت په برخه کې د کجکی د بند اوبو د زیرمه کولو د ظرفیت د زیاتوالي لپاره د ویلوی پروژې د پیل خبر هم ورکړی دی. په مو کې رپورت ده.
د هلمند ولایت له ځای اوسیدونکو سره په لشرګاه کې د لیدنې پر مهال ولسمشر غني وویل چې د دې ولایت د امنیت لپاره به د میوند کلی اردو په ډیرو امکاناتو سنبال کړي. نوموړي زیاته کړه سره له دې چې په جنوبي هلمند کې امنیت سمسوي، خو د شمالي هلمند امنیت لا هم په دې ولایت کې وجدي مسله ده. ولسمشر غنی نن سهار د کابینې د شمیر غړو په ملتیا هلمند ولایت ته تللی وو. نوموړي د ولسی جرګې د وژل سوو نوماندانو عبدالجبار کارمان او سالم محمد خان اسکزی له کورنیو سره هم وکتل او هغوی د ولسواکۍ او ازادۍ د لارې قربانیانو بلل.
زه غواړم چې له امنیتي او دفاعي قواو نه مننه وکړم او دا چې 215 قول اردو نن واقعا په پښو درېدلې ژمنه مې داده چې دا قول اردو به تمام امکانات ورته برابرېږي، پولیس ته به هم امکانات برابرېږي، او تر څې د هلمند امنیت په ټول هلمند کې اوسي، جنوبي هلمند کې وضع ښه شوی، شمالي هلمند کې لویه لاره لرو، او دلته ژمنه ده چې باید مخکې لاړ شو. اما زه غواړم ټول نه منم.
په شمالي هلمند کې د نوزاد او مساکلا په شمول د باغران او سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه د دولت د مخالفینو په لاس کې دي، چې د هغوی مرکزونه هم بلل کېږي. دغه راز د امنیتي ګواښو له کبله په هلمند کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې خصوصي مخابراتي شبکو هم خپل فعالیت درولی دي. د هلمند ځایي اوسیدونکو د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي قواوو د تشکیلاتو د زیاتوالي تر څنګ غوښتنه وکړه چې د هلمند اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره دي د کجکي د بند لوړوالي لپاره حکومت پانګونه وکړي. ولسمشر غنی دې ته په جواب کې وویل چې حکومت د 1 میلیارد متر مکعب اوبو په ظرفیت د کجکي بند د پراختیا کار ډیر ژر پیلوي. نوموړي زیاته کړه چې د یو ترکی شرکت د 115 میلیونه ډالرو په لګښت به یاد پروژه پیل سي.
تر اوسه پورې مې لکه 50 یا 50 یاداشتونه نیولي. دوی باندې هر یو باندې بس برته په یو دوه هفتو منځ کې وظیف وابونه درکړم، اما ځینې تکرار ته حاجت لري او ضرور ده چې دا تکرار کړو، ځکه دا عامې ستونزې نه دي، ډېرې خاصې ستونزې.
هلمند ته د ولسمشر د سفر پر مهال د امنیت په برخه کې که څه هم د ولسمشر د سفر پر مهال په لشکرګاه ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو، خو په لشکرګاه ښار باندې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري توغول سوي څلور توغندي لګیدلې دي. د هلمند یو امنیتي مقام د نومنه شول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې له یادو څلورو توغندیو څخه دوه د ولسمشر د غونډې په 1 کیلومتر کې لګیدلي، خو څلور واړه توغندیو هیڅ ځاني زیان نه درلودي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د خوست په هنر ریاست مسولین وایي چې په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو له بهیر سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده. دا چې څنګه او په څه ډول، ځواب یې لږ وروسته په رپورټ کې اوري. د اروپای ټولنې او یو فرانسوي بنسټ سروې ښیي چې په افغانستان کې نیمایي افغانان له رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. لیمینیازی له کابل په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د عامه روغتیا وزارت د اروپای ټولنې په مالي ملاتړ دی او فرانسوي بنسټ په مرسته په افغانستان کې د هغو افغانانو په اړه چې د رواني او ټولنیزو ستونزو کړیږي یو سروې کړې چې له مخې دغه هیواد له هر دوو افغانانو یو یې د رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر فدا محمد پیکان نن د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د رواني ناروغانو د ستونزو په اړه یو کانفرنس ته په وینا کې چې د رواني ناروغۍ او د صحت د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موخه جوړ شوی و وویل، دا په دې معنی نه ده چې ګوندې دا شمېر افغانان په رواني ناروغۍ وخت دي.
باید گفت که این توده عظیم افراد تا فعلا مریض روانی،
باید وویل شي چې دغه شمیر خلق تر دې دمه رواني ناروغان نه دي، خو نشي کولای په سمه توګه خپل کاروبار تر سره کړي. که ژر تر ژره د دوی ستونزو ته د حل لار ونه موندل شي، ژر یا په ځنډ به دوی له روحي اختلالات سره مخ شي،
به اختلالات رواني مبتلا خواهند شد.
دا سروې په 2014 کال کې په 14 ولایتونو کې د 2600 هغو کسانو سره چې د رواني ستونزو څخه کړيږي د خبرو په اساس ترتیب شوې ده. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وویل چې په دغه شمېر کسانو کې د رواني اختلالاتو او رواني ستونزو فکتورونه ډیر دي، او که غمی ونه خوړل شي نو له رواني ستونزو سره به مخ شي. ښاغلي پیکان همداراز وویل چې 15% ماشومان په خپل ورځني ژوند کې اختلال او ناخوالې لري او نشي کولای خپل ورځنۍ چارې په سمه توګه ترسره کړي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وویل چې په یو کال کې په ژور خفګان د اخته کسانو کچه څه باندې 0.5%، د اضطراب کچه 2.5%، د رواني صدمې کچه 15.3%، او له مخدره توکو او خوب وړو دواګانو څخه د ګټې اخیستنې کچه 12% ته رسیږي. خو یو شمېر ارواپوهان بیا یادې سروې او شمېرې نه مني او وایي چې دا ډول شمیرې د خلکو په منځ کې د اندېښنې پیدا کولو لامل ګرځي. د پوهنتون استاد او ارواپو شرف الدین عظیمی امریکا غږ ته په دې اړه وویل،
متاسفانه تسلوي به نهدي مهمې کېږي، ځکه چې په افغانستان کې هغه ماحول او هغه وضعیت د سروې او د دقیق او د اکاډمیک تحقیق لپاره مساعد نه ده. موږ مساقله ته، موږ پامیر ته، موږ د غزنی ولسوالۍ ته پولیس نشو لګره نو محقق به څنګه ودی ګو دا سروې ډیر غلطه ده ډیر اعتماد نه پیچیږي کله سروې کله تحقیقي کله چې د سروې یو ډول دی اما د دې چې تاسو په هر افغان او دوه افغانانو کې یو افغان رواني مدیفیکوي دا سروې څوک نشي سره منلای او بل د خلک یو ډول تشویش پیدا کوي د خلک نور نارامه کوي وزارت باید نور اکاډمیک کارونه وکړي غم باید خلکو وخوري نه دا چې خلک اول تشویش کړي
د عام روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغیو په برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده خو دغه وزارت توانېدلی دی د رواني مشاورینو شمیر زیات کړي. دغه وزارت وایي دا مهال د افغانستان په هر روغتیایي مرکز کې یو رواني مشاور خلکو ته په رواني مشورو بوخت دی او همدارنګه د رواني متخصصینو شمیر هم 110 ته رسیږي. فقر، کورنۍ تاوتریخوالی، جګړه او کمزوری اقتصادي وضعیت په افغانستان کې د رواني ناروغۍ وسیله لاملونه ګڼل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. یو وسلوال کس د امریکا د پنسلوینیا ایالت کې د یهودانو عبادت ځای کنیسا کې ګڼ شمیر یهودان وژلي دي. په دې اړه درته رپورټ لرو. لږ وروسته خبرېږي. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو له بهیر سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده. د ښځو د حقونو مبارزان وایي چې له دغه بهیر سره د خلکو همکاري د روښانه راتلونکي څرګندوی کوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
شاوخوا 15 کلن شیرپاو د خوست د ګربز ولسوالۍ د ګل سیمې اوسېدونکی دی. د خپلې سیمې د نجونو د ښوونځي ودانۍ جوړولو لپاره له خپلې پلارنۍ ځمکې نه یو جریب ټوټه ځمکه بیله کړې. شیرپاو زده کړې نه دی کړې خو وایي له دې قبله چې د زده کړو په اهمیت پوه شوی غواړي د خپلې سیمې نجونو ته د لیک لوست زمینه مساعده کړي. هغه زیاتوي چې دا د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي.
که خدای وکړه چې دا خلک دغه نه عبرت وخلو چې مومن ځکه ورکړه او نه را خلکه دغه ته وهڅېږي چې دا خپل علاقه کې منځکه ورکې او خپل لېڼې په خیاندنې تعلیم وکړي. ښځې ته تعلیم ته ډېر ضرورت ده. لشکې نه سړی نه ښځې ته ډېر ضرورت ده چې پار بخش کې دی کور کړای شي. کور دی سړی نه ښځې ښه کړای شي نو دغه وهڅولم چې زه دغه ته باید منځکه ورکړم.
د دغې سیمې یو اوسېدونکي سلیمان ژوندي آشنا راډیو ته وویل له دې قبله چې د ښوونځي لپاره یې ځمکه نه درلوده د یادې شوې سیمې سلګونه نجونې له زده کړو محرومې دي. دا د پوهنې له ریاست نه وغوښتل چې په سیمه کې ښوونځی منظور او د ودانۍ جوړولو لپاره ورته بودیجه ورکړي. د سلیمان په وینا دا برې دغې سیمې د نجونو د زده کړو په مخ کې شته خنډ له منځه یوسي.
زما په نظر زه وایم چې تقریبا 800 نجونې او 1000 نجونې به دلته د زده کړو نه بې برخې وي او که شته هم په وړو وړو سیمو کې او د ډېرو غټو مشکلاتو سره دوی درس ویلو. که دغسې تعمیر جوړ شي نو د دوی دغه ستونزه به بالکل حل شي.
په خوست کې د یو جریب عادي ځمکې نرخ شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ دی. له همدې کبله ښوونځیو ته د خلکو له لورې د خپلو شخصي ځمکو وقفول لویه قرباني بلل کیږي. تر دې مخکې هم د خوست یو شمېر نورو خلکو خپلې شخصي ځمکې ښوونځیو ته وقف کړي. په دې ولایت کې د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان وایي چې دا د روښانه راتلونکي څرګندوی کوي.
که چیرته خویندې یو خور په تعلیم سنبال شي هغه کړلی شي چې خپله کورنۍ سنبال کړي، هغه کړلی شي چې خپل خلکو ته خدمت یا خیر د لاسه ورسیږي. نو د معرف دپاره باید موږ ډېرې هلې ځلې وکړو، ډېر کوشش وکړو، ځکه چې معرف ته ډېر ضرورت دی په اوسني وخت کې.
د خوست یو شمېر اوسېدونکي په داسې حال کې د نجونو ښوونځیو ته خپلې شخصي ځمکې بیلوي چې په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو له بهیر سره د دې ولایت د اوسېدونکو همکاري مخ پر ډېرېدو ده. په دې ولایت کې نږدې 400 دولتي ښوونځي فعالیت لري چې تر نیمایي ډېرې بې سرپنا دي. په دې کې یو شمېر هغه ښوونځي هم شامل دي چې د ودانۍ جوړولو لپاره ځمکه نه لري. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په همدې هکله داسې وایي:
د هر هغه وطنوال ملي احساس چې ښوونیز بهیر د ودې او انکشاف سره مرسته او کومک کوي د ستاینې وړ دی. زه په دې عقیده یم چې دا ډول مرستې کولی شي چې په منطقه کې د ښوونیز بهیر په کیفیت او کمیت باندې مثبت تاثیرات له ځانه سره ولري.
دا مهال په خوست کې شاوخوا 115,000 نجونې په ښوونځیو کې پر زده کړو بوختې دي او دا شمېر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی. دا وضعیت ښیي چې په دې ولایت کې د نجونو د زده کړو بهیر په چټکۍ سره پر مخ ځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري.
امریکا غاښنا رادیو نه د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. یو وسلوال کس د امریکا د پنسلوینیا ایالت کې د يهودان عبادتي یا کنيسا کې ګڼ شمېر يهودان وژلي او ټپيان کړي دي. پولیسو د برید کوونکو هویت او هدف معلوم کړی دی او جزئیات به په رپورټ کې واوري.
یو سړی چې نارې وهلې ټول يهودان باید مړه شي، د پنسلوینیا د پیټسبرګ ښار یوې کنيسې ته ننوت او د مذهبي مراسمو په مهال یې له یوې مخې ډزې وکړې. یولس عبادت کوونکی ووژل او د یو پولیس په ګډون چې ورسره مقابله وکړه شپږ تنه نورې ټپیان کړل. د چارواکو په وینا د دوو زخمیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. د پیټسبرګ د کنیسې مشکوک بریدګر رابرټ بوئرز د همدغه ښار اوسیدونکی دی او پولیسو ژوندی نیولی. د پیټسبرګ د عامه مسؤلیت د ریاست په وینا بوئرز زخمی دی خو وضعیت یې ښه دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د الینوی په موفی بورو کې په یوې غونډه کې دا برید وغنده.
This evil anti-Semitic attack.
د یهودانو ضد برید پر مونږ ټولو برید دی، دا پر انسانیت برید دی. مونږ باید ټول په ګډه کار وکړو چې په نړۍ کې د یهودانو ضد د کرکه او نفرت زهر له منځه یوسو. دا د یهودو پر ضد تر ټولو ناوړه برید وو.
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د دې ډول بریدونو عاملینو ته باید د مرګ سزا ورکړ شي.
And those seeking their destruction.
هغه څوک چې غواړي نور خلک لمنځ یوسي، مونږ به هغه لمنځ یوسو. او کله چې دا ډول جنایت تر سره شي، که هر څوک وي، باید د اعدام سزا بیرته قانوني شي. هغه باید د دې جنایت بیاور کړي.
د دې بریټ نه یو څو دقیقې مخکې بوئرز ټولنیز رسنیو ته یو پیغام استولای و چې پکې د یهودانو د مهاجرت یو خیریه مؤسسه خودلې واچي، امریکا ته یرغلګر راولي چې امریکایان پرې ووژني. دای د خپلو خلکو د وژل کېدو انتظار نشي ایستلی او د ننه ځي. د بیورس ګاونډیان د دغه برید له امله حیران او خفه دي.
هغه له چا سره ډېرې خبرې نه کولې. په موټر کې به یې تل سګریټس کول او څو ساعته وروسته به بیرته راغی. تلویزیون به یې چالان و، خو نه پوهېدم چې کوم پروګرام به یې کتلو.
فدرالي سرانوالانو رابرټ بیورس په 9 جنایي جرمونو، 11 قتلونو، فکرکی او د امریکا د مدني حقوقو د قوانینو څخه په سرغړونې تورن کړای دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د سوریې دولتي تلویزیون نن یک شنبه خبر ورکړ چې په شمال کې د الفرات سین په څنډو کې د کوردانو په پېشمرګنومې وسلوالو بمبارد کړی. بلخوا د روسیې، جرمني، فرانسې او ترکیې مشرانو د شنبې په ورځ په استانبول کې د سوریې د امن کېدو په هدف غونډه جوړه کړې وه. د یادو هیوادونو مشرانو په سوریې کې د اوربند په دوام او په اساسي قانون کې د بدلون له لارې د سیاسي ثبات د رامنځته کولو غږ کړی. په موکې رپورټ
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان، د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د استانبول په عالی غونډه کې وویل چې د سوریې د نوي اساسي قانون لپاره به یو کمیټه جوړ شي چې د کال په اخر کې به په کار پیل وکړي. پوتین وایي چې مسکو به په دې کمیټه کې برخه واخلي. د غوڅلورو وړو مشرانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه بیا تکرار کړله چې وایي په کار د دا جګړه چې په سوونو زره کسان پکې وژل شول د یوې سیاسي روغې جوړې له لارې حل شي.
پکار ده چې موږ په بشپړ ډول د سوریې له حکومت او همدارنګه په دې معامله کې له شریک ایران سره سلا مشوره وکړو، ځکه چې ایران د سوله ایز حل او غیر نظامي ساحې د منځ راوستلو تضمین کوونکی هیواد دی.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریې د بیا رغاونې په ترڅ کې وویل چې پکار ده موږ هڅه وکړو چې د اساسي قانون کمیټه د کال تر اخره پورې جوړه شي، څو تر هغې وروسته سیاسي بهیر پیل شي. د ترکیې جمهور رئیس چې د دې کانفرانس کوربه دی، د شنبې په ورځ پر یوه دوامدار اوربند ټینګار وکړ.
ساده تم ولرک
زموږ اساسي مقصد دا دی څومره ژر چې کېدلی شي یو بشپړ اوربند د جګړې په ډګر کې تاسیس شي او وینه تویونه په ټپه ودرېږي. موږ په دې هم بحث وکړ چې یوه سیاسي حل لار د سوریې د خلکو له ماشو غوښتنو سره رامنځته شي څو په هیواد کې ثبات پیدا شي.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون هم د اوربند په دوام ټینګار وکړ.
لا روسیه او ترکیه هم نیګوسیه ان اکورډ
څورې مخکې ترکیه او روسیا دې نتیجې ته ورسېدل چې نن به عملی شي او هغه دا چې یو دوامدار اوربند د عدلي په سیمه کې رامنځته شي. موږ به دا بهیر په ځیر څارو چې دغه اوربند باثباته او دوامدار واوسي.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې د رادیکالو عناصرو په لمنځه وړلو ټینګار وکړ.
несмотря на то что
که څه هم دا یو واقعیت دی چې په سوریه کې د تشدد کچه ډېر ټیټه شوې ده، خو دا لا تر اوسه پورې یوه مهمه وظیفه ګڼل کېږي چې ټول رادیکال عناصر چې هلته پاتې دي له منځه یوړل شي.
په دې مشرانو کې ترکیې له ډېر پخوا راهیسې د سوریې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې د اسد د رژیم سقوط غواړي، او روسیې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. د سوریې د سولې په لاره کې لا ډېر خنډونه شته دي. یو له هغو نه دا دی چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد سرنوشت به څنګه شي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات
پوشش لحظه به لحظه انتخابات
در امریکا رغ آشنا رادیو تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
درنو اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بانو کې د پښتون ژغورنې غونډه روانه ده چې ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون کړی دی. د پښتون ژغورنې د یو تن مشر سره مرکه هم لرو. د خیبر پختونخوا د پښتنو په حال احوال چې په بل خبرونه کې اوریدل شي.
د خبرونه په پای کې د دې ساعت مهم خبرونه یو ځل بیا. هلمند ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په وخت په لشکرګاه کې درې توغندي لګېدلې دي. متحده عربي اماراتو پاکستان ته د شپږو میلیارد ډالرو عاجل پور ورکولو غور کوي، او تیره ورځ په امریکا کې د یهودو په یوې کنیسې کې د یولسو وژل شوو عبادت کوونکو په احترام نن د امریکا پر دولتي ودانیو باندې ملي بیرغ نیم ځوړند و. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس یو ځل بیا په دې خبره باندې تاکید وکړ چې د وژل شوي سعودي ژورنالیست او د واشنگتن پوسټ لیکوال جمال خاشقجي د وژلو په اړه باید په شفافه او روښانه توګه انتخابات وشي، تحقیقات وشي. هغه د خبره د سعودي عربستان د خارجه وزیر عادل الجوبیر سره په مانما کې د یو امنیتي کانفرنس په وخت ملاقات وخت کړی ده. خاشقجي تیره میاشت په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې لادرکه شو. ګمان کېږي چې د سعودي حکومت یوې دولس کسیزې ډلې لشکنجې وروسته وژلې او مړی تر اوسه پورې نه دی پیدا شوی. په عین وخت کې د سی این این تلویزیون رپورټ ورکړ چې د وژل شوي ژورنالیست مشر زوی صلاح خاشقجي متحده ایالاتو ته رارسېدلی دی. په برازیل کې نن د یکشنبې پوره د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. څارونکي وایي چې د خلاصي سوشل لیبرال محافظه کار افراطي ګوند کاندید بولسونارو د کارګرانو د ګوند کاندید فرناندو حدادنا یو څه مخکې دی، او شاید چې د برازیل د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شي. بولسونارو په خلکو کې د ټراپیکل ټرمپ یا د هاروي ټرمپ په نوم شهرت لري، ځکه فکر کېږي چې زیاتره پالیسۍ د امریکا د جمهور ځینې پالیسیو ته ورته دي. نن د یکشنبې په ورځ د پخواني شوروي اتحاد د ګرجستان په جمهوریت کې د روسیې لپاره د جمهوري ریاست مستقیم انتخابات کېږي. 15 کاندیدان په میدان کې ولاړ دي، خو یو کاندید هم 50 په سلو کې رای ونه ګټي. د دسمبر په لومړۍ نیټه به له سره انتخابات وشي. توقع ده چې په ګرجستان کې به د جمهوري ریاست په ځای باندې په 1404 هجري شمسي کال کې پارلماني نظام رایج شي. په افریقایي هیواد مالی کې نن په یوې ناڅاپي حملې کې د ملګرو ملتونو 200 ساتونکي وژل شوي او 300 نور سخت زخمیان شوي دي. دغه پیښه د مالی په مرکزي سیمه ماپیټي کې شوې. ګمان کېږي چې حمله په مالی کې د القاعده طرفداري وي وسله والې ډلې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه عاجله غونډه کې دغه حمله وغندله. یو ټوپکوالا د شنبې په ورځ د امریکا د پیټسبرګ په ښار کې د ټری آف لایف په نوم د یهودیانو په یو کنیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې کړې. یولس کسان یې وژلي او د څلورو پولیسانو په شمول شپږ کسان زخمیان کړي دي. پولیسو د رابرټ بویرس په نوم شپږ څلوېښت کلن حمله کوونکی نیولی دی. ټوپکوالا چې کله ډزې کولې نو دا نارې هم وهلې چې ټول یهودیان باید مړه شي.
درنو اوریدونکو نن ساته لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل کې اوریدل مهیروي. تر بیا لوی علامه شي.